Mimo najmo.
سلامونه د افغانستان په وخت نه بجو شوې او سهمه زم تاسې ازادي رادیو ته خوږیست خبرونه کې بیل بیل مطالبه هم لرو خو ترغه مخ کې خبرونه پایلې هم په نړیواله موضوع کې چې د لبنان روغتیا وزارت نن ویل په لبنان کې د پیچار پیغام استون کې په واسطه په وخت 14 لکتر لګه اته تنوجل دی 2250 تن نور ټپن کړی دي تر دې مخکيران په لاوه حزب الله ډلې ویل چې په وژل شو کې د دوی دوه تن او یو انجلې شامل دي د لبنان د روغتیا وزیر فراس لابیز ویل چې د دوی 200 ټپن روغتي وضعیت نازک دی ایرانی رسنۍ وایي چې په دغه ټپن کې په بیروت کې د ایران سفیر مشتبه امینی هم شامل ده حزب الله وای هغه پیچرونه چې د دوی د ګوند غړي استعمالوي هغه په یو وخت چاو دلی دي د کندهار ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې نن د هغه ځوان مړی وموندل شو چې په بوګنون کې ډول وشل شو دی د طالبانو سیمې چارواکو ویلي چې د دې پیښې په اړه تحقیقات پیل کړي دي خو د وشل شوی ځوان د هویت او د پیښې د احتمالي علتونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي تاکل شوی دا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په وخت بحث ولري په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یې یونما پر خپل ایکس پاڼه په یو بین کې ویل دي چې د یونما مشر روزا تنبایوابا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مخار کې د امنیت شورا غونډه ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي د بین لمخې په دې غونډه کې بعد چې د کابل په وخت مازیګر پر شپږنیمو بجو پیلېږي په افغانستان کې د طالبان لخوا پر خزو او انجونو د بندیتونو پر زیاتېدو هم بحث وشي د مدني نیو فال په د هم د افغانستان د حالات پړه غونډې کې معلومات ورکړي هند له مسلمانانو سره د نوی ډیلی د چلان پړه د ایران د لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی څرګندونه خندلې دي خامنئی پرون په بیان کې وویل چې کوم په میانمار غزا هند یا نور ځایونو کې د مسلمانانو لکړونو به خبر ووسو ځانونه مسلمانان نشو بللې د بهرنوی چارو وزارت نن په جواب کې خامنئی څرګندونه د منلو وړ نه دي بللې او په یو بیان کې وویل چې د دې څرګندونه اساس نه سم معلومات دي بیان ځته وی چې هغه ودونه چې په نور ودونه کې د اقلیتونو د حقیقت د حق نو خبره کوي لمړی باید خپل عمل وګوري خو د بهرنی چارو وزارت په نه حال کې ټینګار وکړي چې نیو ډیلی او تهران په خپلو کې پیوړی اړیکې پالي او ورستای خبرم دا چې د 2023 میلادي کال د فوتسال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې افغانستان خپل دویمه لوبه سبا له ارجنټاین سره کوي افغانستان په خپل لمړی لوبه کې انګولا ته شپاک پر سلور ماته ورکړه او ارجنټاین د اوکران پر وړاندې یو پر و په بریا خپل کړه افغانستان او اوکران نومدارس ارجنټاین او انګولا به د سپتمبر پر 28 نیټه سره مخامخ شي د فوتسال د نړیوال جام لوبي د سپتمبر ل 14 مینیټي څخه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې روان دي ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلای شئ دا ملګرو ملتونو له سبانه ناستې د افغان جنو تمې څه دي
د انجنونو په وړاندې د کار او زده کړو زمينه بیرته مساعد شي ځکه دا ناستې ټول ډېری مهمه دي زمنګ لپاره
د کندهار میرویس حوزوی روغتون مسؤلین په تیر وکال کې د تلسیمیا ناروغي د پیغو د زیاتوالي خبر ورکړی دی افغانستان کې د نجونو پر زده کړو له بندیز لګیدل وروسته د کم عمر ودونو کچې پراخېدل
زه چې واده شوم لاس کاله نه هم مور مې مړه و زه خاوند کور کې غټه شوم
خبرونه کې نور راپورونه هم درته لرو موږ سره وسی
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان د بشري وضعیت او د افغان خزو منجونو په اړه غونډه جوړوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما ویلي دي چې د یونما مشر روزا تنبای بابا د چاشمې پورس د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي په همدې حال کې شمیر افغان میرمنې او د خزو د حقوقو او بشري حقوقو فعالانه له دې ناسبې لابلې تمې او غوښتنې لري نورحال د فیروزي عزیزي په راپور کې
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغان خزو انجنونو او بشري وضعیت په اړه یو ځل بیا بحثونه کوي. هغه څه چې یو شمیر افغان خزي او د بشري حقوقو فعالانی د وضعیت بدلون لپاره مهم بولي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما په یو بیان کې چې نن یې په خپل ایکس پاڼه خپور کړی ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشره روزا اوتنبای وابا د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د یونما په بیان کې راغلی چې دغه غونډه به د کابل په وخت د مازدیګر په 6:30 بجې پیل سي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له دې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې دغه راز به د ناستې ته د دغه سازمان د ښځو د څانګې اجرایوي مشره سیما بهوس او د مدني ټولنې یوه افغان استازي چې په اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړل سوي د افغان ښځو او انجنونو په اړه معلومات ورکړي. د دې ناستې مشري به د امنیت شورا نوبتي مشره او د سلوانیا د بهرنیو چارو وزیره تانجا فاجر وکړي. امنیت شورا ویلي چې یاد چارواکي باید د ناستې ته په تیرو دریو میاستو کې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون له امله بشري مرستو ته د افغانانو د اړتیاوو، د ښځو او انجونو د حقونو، د ترهګرۍ او مخدراتو سره د مبارزې، د امنیتي وضعیت او د طالبانو سره د ملګرو ملتونو د دوهې د درېیمې ناستې د خبرو اترو او عملي اقداماتو د تعقیب په اړه معلومات شریک کړي. د امنیت شورا د راپور له مخې د دغې غونډې په پای کې به د افغانستان په اړه سلا مشورې هم وسي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې یې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له سیاسي استازولۍ یعنی یونما غوښتي چې په خپلو راپورونو کې واقعیتونه وړاندې کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې د امنیت شورا راتلونکې ناسته د افغانستان د وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو لپاره مهمه بولي او وایي چې ملګري ملتونه دې د دوی د حقونو لپاره هڅو ته دوام ورکړي. د کابل ښار اوسیدونکي لیمې امیدي او د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان خلک ناخوښ دي، یعنی د طالبانو د حکومت نه ناخوښ دي، یعنی د طالبانو حکومت دوی ته هیڅ ډول اسانتیاوې دوی نه دي کړې. نو دغه ډول ناستې تر خپل حد پورې پر زیات تاثیر لري او زمونږ غوښتنه همدغه ده چې په دغه ډول ناستو کې د افغانستان د خلکو د حقیقي ژوند په اړه او د دوی هغه مشکلات او هغه سختۍ، هغه خراب وضعیت چې د افغانستان خلک فعلا دغه وضعیت کې قرار لري په حقیقي ډول بیان شي.
هیله مو ده چې دا ناستې نتیجه ورکړي او یو مثبتې پایلې ته ورسیږي او د افغانستان انجنونو په ګټه تمام شي. د انجنونو په وړاندې د کار او زده کړو زمينه بیرته مساعد شي، ځکه دا ناستې ټولې ډېرې مهمې دي زموږ لپاره، ځکه په دې ناستو کې د افغانستان اوسني شرایط نړیوالو ته وړاندې کیږي او د هغې د پام ځان ته راګرځول کیږي.
په جرمني کې میشته او د ښځو او بشري حقونو فعاله روحیه صاحبیه د ملګرو ملتونو غواړي چې دغه ډول ناستو او راپورونو د دوام ترڅنګ دي په عملي اقداماتو لاس پوری کړی.
توقع ما از نشست های بین المللی این هست که یک راه حل بنیادی و
دیر اول نړیوالو ناستو زموږ ته مداده چې عملا د افغانستان د خلکو بشری وضعیت او ستونزو ته اساسي حل ومومي. موږ د امنیت شورا ته خبرداري ورکوو مخکې له دې چې زموږ په هیواد کې زموږ د ځوانانو او د ماشومانو ایدیالوژي طالبانی شي او وضعیت نور هم بدتر شي، باید دوی یو حل لاره ورته برابر کړي.
د افغانستان په اړه د امنیت شورا دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت نوی قانون په دغه هیواد کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنې لا پسې زیاتې کړې دي. دغه قانون چې د تېرې اګست میاشتې په 21مه اعلان شوی، پکې د نورو محدودیتونو ترڅنګ ویل شوی چې ښځې باید له سره تر پښو ځان پټ کړي او آن د دوی غږ هم پکې اورات بلل شوی دی. سره له دې چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف په قانون نیوکه کوونکي کسان د کمزوري ایمان درلودونکي بللي، خو د ملګرو ملتونو ګډون ګڼو هیوادونو د بشري حقونو سازمانونو او د ښځو د حقونو فعالانو دغه قانون غندلی او دای د بشري حقونو نقص بللی دی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي راډیو څلور ویش ساته. په
افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د خبريالانو لانی وکاو شکایتونو وروسته تازه د طالبان حکومت هم اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د ستونزو شتون منلای دی. د طالبان حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت نشرتي مرستیال هیئت له مهاجر فرعي نن سه‌شنبه په کابل کې ملت د حکومت حساب ورکولو په خبرونه کې ویل چې په دې برخه کې لشته ستونزو سره سترګې نشي پټولې. دا په تاسو کې ده چې تر دې وړاندې هم په افغانستان کې یو شمېر خبريالانو ویلي و چې کار معلوماتو ته نه لاسرسي او د طالبانو د حکومت ویندونو لورې زوب نه ورکولو دوی لګڼو سنسره مخ کړی دي. نور جزئیات به د سپوږمۍ پر راپور کې.
لسبان د دریو کلونو راهیسې په افغانستان کې اطلاعاتو ته نه لاسرسي او د طالبانو د حکومت د ویندویانو لورې د زوب نه ورکولو په اړه د خبريالانو لخوا ډېرې نیوکه او شکایتونه کېدل. تازه د طالبانو حکومت هم په دې برخه کې شته ستونزې منلې دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نشراتي مرستیال حیات الله مهاجر فراهی نن سه‌شنبه د سپتمبر په 18مه ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په نوم خبري وندې ته وویل چې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې شته چې هیڅوک ترې انکار نشي کولای. نوموړي وویل چې د دوی ویاندویان مکلف دي څو د خپلو اداراتو اړوند معلومات په وخت خبريالانو ته وړاندې کړي، خو زیاته کړه چې که خبريالان په دې برخه کې له کومې ستونزې سره مخ کیږي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د اطلاعاتو له ریاست سره دې شریک کړي.
اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې تبا ستونزې او مشکلات به وي، هیڅوک انکار نشي ځینې کولی. ویندوی صاحبان په دې باندې مکلف کړل شوی دي چې باید رسنیو ته د خپل اړوند ادارې معلومات پر وخت باندې ورکړي.
خو په افغانستان کې یو شمېر خبريالانو له دې وړاندې ویلي چې کره معلوماتو ته د لاسرسي نشټوالی او د طالبانو د حکومت د ویاندویانو نه ځواب ورکولو دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. په افغانستان کې یو خبريال چې نه یې غوښتل نوم یې په یاد راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت ویاندویان په اکثرو مواردو کې د دوی پوښتنو ته ځواب نه ورکوي او د اطلاعاتو نشټون د راپور ورکولو په برخه کې دوی لستونزو سره مخ کوي.
د سرسبت را ډیر سخت ده ځکه چې مسؤلین پاسانه نه خبرې کوي او خبريالان ډیر په انتظار کې ویسي باید ولاړ شي او مصاحبه وکړي مکتوب ونیسي. دغه پروسه لکه خبريالانو لپاره ډیر مشکل ده.
یو بل خبريال شکیب نظری هم وایي چې د طالبانو د حکومت ویاندویان په ډیرو مواردو کې مرکې ته نه حاضرېږي او کراو پر وخت معلوماتو ته لاسرسی نه لري.
باید صادقانه ووایم په ډیرو مواردو کې د ویاندویانو له نه ځواب ورکولو سره مخ یو او نشو کولای دوی چې د بیلابیلو اداراتو پر څوکیو ناست دي قانع کړو چې مرکه وکړي.
تر دې مخکې د رسنیو او خبريالانو ملاتړو بنسټونو ویلي و چې کابو درې کاله وړاندې وخت د طالبانو د رسیدو راهیسې د بیان او آزادو رسنیو ازادي تر پښو لاندې شوې. د دوی له ډلې د بې پولې خبريالانو سازمان آر اس اف وایي له هغه راهیسې چې طالبان د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان واکمن شول، دوی پر خبريالانو په ځانګړې توګه خزینه خبريالانو ډېر محدودیتونه و ذکرل او د مطبوعاتو ازادي سخت محدوده کړه.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یویشت او پنځویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د کندهار د میرویس حوزوی روغتون مسولین په تیر وکال کې د وینې د سرطان یا تلیسیمیا ناروغي د پیښو د زیاتوالي خبر ورکوي. دوی وایي چې د روغتون د امکاناتو او ظرفیت په کموالي سربیره د تلیسیمیا ناروغانو شمیر په زیاتېدو دی او روغتون یوازې د هغو لپاره د وینې د ورکولو توان لري چې په داسې حال کې چې ناروغان د نورو طبي خدماتو غوښتونکي دي. نور جزئیات په راپور کې.
دا د کندهار د میرویس سبزی روختون د تلسمیا ناروغانو څنګه ده؟
ناروغانه تنهسته چې فاګ د وزیر غربي د جفا دا مریض سره ته پروت
په میرویس روختون کې تلسمیا ناروغان یوازې وینه وړیا تر لاسه کوي، خو د نورو اړینو درملو او خدماتونو لپاره ناروغان اړ دي چې خپل لګښتونه په خپل پرې کړي. دا په ځانګړي ډول د هغو ناروغانو لپاره چې له لیرو پروتو سیمو څخه روختون ته راوړل کیږي ډېر ستونزمنه ده. د نجیبې په نوم یو میرمن چې شپږ کلنه لور یې په دغه ناروغي اخته ده وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. نوموړې زیاتوي یوازنۍ وړیا خدمت چې په روختون کې ترلاسه کوي وینه ده، درمل او اړوند نور خدماتونه ټول په پیسو دي.
دا یو وینه موته ده نور کنه نه دوا سنه شې چې دا د وینې سره مل دا ته نام لا په بای وس واخسي د مټر کریا د یو شې د څنګه بالا هیڅ نه دولس فاری درېډې نه کوي چې واس من له دا نقشه تازه وینه به مرپی دا کول خپل په کور کې په بیابان کې دا کوم خو وینه واس نه لر نا مریض را ته پروت دی د دوا د شو واس نه لر مشتنه مدد چې نه کومک سم سره وس غریبان مسکنان چې کومک سره وکي کښنی به بارک کومک سره وس دا کښنیانو داس غدانجلی داس زئی په د استغنه لر
باز محمد او شرف الدین چې د خپل ماشومان لپاره حرمیاش روختون ته راځي وای د دوی ماشومان حرمیاش ویني تارتیا لري، خو د روختون امکانات کم دی او زیات ناروغان اړ دي چې د نورو روغتیاي خدماتو اقتصادي پیټي په خپل وجو واخلي. دوی د طالبانو له حکومت د روغتیاي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې د ملاتړ او پاملرنې غوښتون کړي.
ما دا وزم نو سپیلند پخته دي ودانه بل دي فتسوي دي هغه نه داغه داغه سوي دي تداوی نو دا د شمر سره کومک وسی د اسباب باره کې بل کومک را سره وز د مرزان سره دغه د وایو مرشد راکې مر سره کومک وسی
زه یم ویل الله سره کړه بل می داد بد الله سکال کی دا وینه ور لګوم راځم د میوان د سره روانه مباله دغه نو کریر په پیلانه لرم مستنه می داد چې دا وی می لرم راځي دا وایي ورته مینان
تلاسمیا یو جنټیکی وراثتي ناروغي ده چې په یغې کې د وینې اسري حجرې په سمه توګه هموګلوبین نه تولیدوي چې لامل یې د وینې اسري حجرات تخریب کیږي او دا د وینې د کمښت لامل ګرځي. د کندهار د میربای سبزی روختون د ناروغانو د سب ادارې مشر ډاکټر محمد اشرف کیهان د تلاسمیا د ناروغي د پیښو په زیاتوالي اندیشنه څرګندوي. د نمولې په وینا په تیر کال کې له 2000 څخه ډیرو ماشومانو د وینې د سرطان لامل روختون ته مراجعه کړې و. ډاکټر کیهان زیاتوي چې په روان کال کې یوازې په لومړي درو میاشتو کې شاوخوا 95 ناروغان تشخیص شوي او تر 3000 زیاتو ناروغانو په پرله پسې ډول د وینې ترلاسه کولو لپاره روختون ته مراجعه کړې ده.
چې تیر کال 2900 مریض هغه مراجعین و چې مسلسل راځي او د وینې د بانک څخه ویناخي او 290 کیسونه موږ نوې درلودل هغه نوې رجستر سوي دي. شش کال یعنی 2003 کال تر اوسه کې موږ 59 کیسونه لرو او 3901 چې هغه دوباره مراجعین دي چې مسلسل راځي او د وینې د بانک څخه ویناخي کې پرتله وکړو د تیر کال په پرتله باندې شش کال یا 1902 څخه تر 1903 کې دا کیسونه چې دي زیات سوي دي.
په کندهار کې د میرویس سبزی روختون د تلسمیا ناروغانو لپاره یو ځنې ځای دی چې وینه ورکوي. د روختون ته د کندهار له ولسوالۍ سربیره له اړوند ولایتونو هم ناروغان ورول کیږي، خو دا روختون چې په خوا د سر صلیب د نړیوالی کمیټې لخوا معلوم لا تړ کېده دا محل د تجهیزات او درملو لکمش سره مخ دی. شاوخوا یو کال مخکې د سر صلیب نړیوالی کمیټې د میرویس روختون په شمول د افغانستان له شپږ مهمو روختونونو سره خپل همکاري ودروله چې لامل یې خپلې مالي ستونزې ښودلې وې، خو د کندهار په میرویس روختون کې بې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو دا مرستې وروسته له هغې کمې سوې چې ځایي طالب چارواکو له سره صلیب غوښتنه کړې وه چې مرستې باید د دوی له لارې ترسره سي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې او د کندهار ځایي طالب چارواکو بیا هغه مهال په دې اړه ازادي راډیو ته رسمي څونه ویل.
ما
منځنۍ اسیا ځینې ودونو د جرمني له صدر اعظم اولاف شولت څخه غوښتي چې د طالبانو حکومت سره اړیکې دی کړې. د جرمني د خبري اژانس تر راپور لمخې دوی د غوښتنه نن له خغلی شولت سره پیوه سرمشریزه کې وکړه. شولت د منځنۍ اسیا د پنځو ودونو له مشرانو سره د قزاقستان په پلازمینه استانه کې کتلې دي. افغانستان د منځنۍ اسیا له درې ودونو تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره ګډه پوله لري. د خبر لمخې خغلی شولت په دې غونډه کې د خبرو پر مهال د افغانستان په اړه په تیره د طالبانو لخوا پر انجونو خوځو د لګیدلو پراخو محدودیتونو په اړه په احتیاط سره خبرې کولې. ایرانی چارواکو اتریشي وګړی کریستین ویپر چې په لویدیز آذربایجان ولایت کې په جرمي قضیه کې نیول شوی و نن خوشی کړ. د ایران د قضا خبرې اژانس میزان د خبر ورکړی دی. اتریش په 2022 کال کې ویلو چې یو وګړی په هغه قضیه کې چې د محسامینی د وژل کېدو له پیښې وروسته پیران کې له پراخو مظاهرو سره ارتباط نه لري نیول شوی دی. د میزان د خبر له مخې ویپر د اسلام د اف د اصل په رڼا کې خوشی شوی دی. هند له مسلمانانو سره د نوې ډیلی د چلان پاړه د ایران د لوی مذهبي مشر آیت الله خامنئی څرګندونې غندلې دي. د بهرنیو چارو وزارت د آیت الله علي خامنئی د څرګندونو په ځواب کې ویلي چې په هند کې د اقلیتونو د وضعیت منتقدان د لمړی په خپل هیوادونو کې د اقلیتونو وضعیت وګوري. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې ورو.
نوې ډیلی د ایران د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی هغه څرګندونې غندلې دي چې د هند په ګډون په ځینو هیوادونو کې د مسلمانانو د وضعیت په اړه یې کړې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د خامنئی څرګندونې ناسم معلومات او د نه منلو وړ بللې دي. خامنئی پرون په یو وینا کې وویل که موږ په میانمار، غزا، هند یا نورو ځایونو کې د مسلمانانو له کړاوونو بې خبره واوسو ځانونو ته مسلمانان نشو ویلی. د هند بهرنیو چارو وزارت نن په ځواب کې د خامنئی څرګندونې د نه منلو وړ وبللې او په یو بیان کې وویل چې د دې څرګندونو اساس ناسم معلومات دي. بیان زیاتوي هغه هیوادونه چې په نورو هیوادونو کې د اقلیتونو د حقونو په اړه تبصرې کوي لمړی باید خپلو اعمالو ته وګوري. د ایران اسلامي جمهوریت په وار وار په دې هیواد کې له ډېره مذهبي او قومي اقلیتونو سره په تبعیزي چلند تورن شوی دی. خامنئی په خواله د هم د مسلمانانو په اړوندو مسایلو کې پر هند انتقادونه کړي وو. په دې کې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې له مسلمانانو سره د هند پر چلند انتقادونه هم شامل وو. په هند کې چې شاوخوا 1.4 میلیارد وګړي لري څه باندې 1.2 میلیون مسلمانان ژوند کوي چې د دې هیواد د ټولو وګړو 14.2% نفوس جوړوي. اسلام له هندویزم وروسته چې د هند د ټولو وګړو نږدې 80% نفوس جوړوي په دې هیواد کې دوهم لوی دین شمیرل کیږي. د هند بهرنیو چارو وزارت په خپل نننی بیان کې د خامنئی د سرګندونو په اړه د خپګاند څرګندولو ترڅنګ دا ټینګار هم کړای چې نوی ډیلی او تهران په خپلو کې پیاوړی اړیکې پالي. هند د ایران په جنوب ختیځو سواحلو کې د عمان د خلیج په اوږدو کې د چابهار بندر د رغونې لپاره هلته پانګونه کړې ده څو ایران او له هغې لارې افغانستان او منځنۍ اسیا ته خپل مالونه صادر کړي. د چابهار بندر د پاکستان د ګوادر او کراچۍ بندرونو پر ځای د افغانستان لپاره یوه بدیله سمندري لاره بلل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په افغانستان کې په کوم رودونه او د میند میندواره کېدل خطرناک کړل شوی دی. ډاکټران له 15 تر 19 کلونو پورې د خزو امیدواره کېدل د مور او ماشوم دواړو لپاره خطرناک بولي. خو بیا هم په افغانستان کې د ستونزې د دی ګڼل کېدو تر حدا پراخه ده. دا موضوع په راپور کې څېړو. د ځینو نړیوالو راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو بیا ځل وکمنې دو او د انجونو پر ځکړو تر بندیز وروسته په کم عمره د انجونو ودول ډېر شوی دی. چور سره په کم عمر د خزو د امیدواره کېدو اندېښنې هم زیاتې شوې دي. نور حال پر راپور
لور میوا ډیر په زاپه مور سره بس نو چې دا سترګې مې پټې دلې ماشم درد باندې په سترګو باندې
شازیا د میدان اردوګو ولایت اوسیدونکې ده. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د مور تر مړینې وروسته په 12 کلنۍ کې واده سو او د میړه په کور کې لوی سو. دا وای هلته په 14 کلنۍ کې نکاح تړل سوی او په 15 کلنۍ کې ماشم نړۍ ته راوړ.
زه چې واده شوم لاس کاله نه ومه مور مې مړه و. زه خاون کور کې غټه شوی یم ستره شوی یم خواښې مې لویه کړې یم. 12 کلنې کې زما نکاح تړلې ده. اولنی ماشوم مې لګه چې 15 کلنه ومه چې کور کې مې ماشوم په دنیا راوړ. لور مې وه ډیر پزاپ مور سره بس نو چې داسترګې مې پټې دلې ماشم درد باندې پسترګو باندې قبر راته ډیر را باندې سخت.
جمالو د میدان وردګو ولایت یو بل اوسیدونکی ده، دا هم د فلار تر مړینې وروسته اکاګانو په 12 کلنۍ کې واده تاړیستلې. نوموړې وایي کله چې کوچنی پیدا سو ډیر لستونزو سره مخامخ و.
دولس به نه وم سیم واده سوم یخی وړم خو کاکاګانو مې یعنی د مور به چیرته ورکیا به غسیا به ماماګان وکړم استګر کنه وکړم. اول وری کې را ډیره سخته ول فشار می جگی دفی بانی یخی دیر پی زوبلم کنی یخی وقتی دنگر هم خود اخترانی ری دارسوی اثر قنسی دا فشار دی جگی گی و طول که فشار می جگی گی.
بلخواد ورزگان و سیدون که شا محمد وای دو ما شمانی ناسالم پیدا سوی او ورز تمر سوی دی دی وای دکتران ارتویلی چی دا ما شمانو دا ناسام را تک لامیلی دا میرمنی کم عمر دی.
نو کم عمر که انجونی و دول دیر زیاد توان لري، د کورنۍ د پارم په ځان وي، د خاوند د پارم په ځان وي، د غاړې وي، په دوا او بیا مشکل سرور پکې خونه کیږي. نو غوښتنه خو مدار چې په کم عمر کې باید انجونی واده نه کړل سي، باید الکوانتم په کم عمر کې واده ونه کړل سي او باید انجونی په کم عمر کې واده نه کړل سي.
په هلمند کې هم یو سیدونکی د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په سیمه کې ډیر خلک ستا چې خپلې خویندې او یا هم لوڼې په کم عمر کې واده کولو ته اړیستلې دي. دی وایي وروسته د یادو کسانو لوڼو او یا هم خویندو روغ ورځ نه ده لیدلې.
اول خو دغه چې کم عمر هلک ته کم عمر نجلۍ سره واده کوي د دې مشکلات خپل په ځان کې بې حده زیات دي. اول خو دوی د آینده ژوند لپاره هیڅ آماده نه دي، که هغه اقتصادي ژوند دی که هغه بل اجتماعي ژوند دی دوی نه دي آماده. مثلا دغه ماشومه ده په کور کې به تر جلا جلا فشارو سټرس هر څه لاندې او د بلې خوا څخه چې مور ته خطرونه متوجه دي هغه ډېر زیات دي. اول د مندو مرګ زیاتیږي، هغه په کم عمر کې واده کول، په کم عمر کې اولاد اخیستل.
په ورزګان ولایت کې د یو خصوصي روغتون ډاکټر او متخصص صدیقه لوکوزی وای هغه انجونې چې تر 30 کلنۍ په کم عمر کې واده وکړي او وروسته یې ماشوم وزېږي لګڼو روغتیایي او رواني ستونزو سره لاس او ګریوان کیږي.
مخکې له ولادت زیږون کې صدا خپل هم مور ته مایوبیتونه وړي هم ماشوم ته زیاتره د ماشوم مرګ زیاتیږي. اختلالات خو ډېر دي خو سه په یو ګوتو پښمیر درته ویل یو خدا د عمر سمته سدي په منظم په کافي وخت یې نسی کولای خپل وړو خوري. دا سبب دی چې زی انیمیا پیدا کی سری هم کم خون سی چې عاملګي په وخت کې دی فشار جګیږي. فشار سره دی ته سردردی پیدا کیږي، دی ته ضربدواله پیدا کیږي، دی ته د سترګې جال کیږي یا خیده کیږي. د خپل قسمت دی میدی د یو رقم سوزش او درد کی کدا په وخت سره تداوی نسی. نو دا سبب دی چې دی ته د یو رقم حمله رزي کغم په وخت سره کور نسی مریض بل اخر حکومت دی مور دی مړین سبب کوي.
روغتیا فلان زیاتوی چې په کم عمر کې واده کول ذهني سکون او د کورنۍ د نظم د لمنځوړلو سبب ګرځي، ځکه چې کم عمر ماشومان پر رواني او ټولنیزو مسؤلیتونو نه پوهیږي. د افغانستان په مدني قانون کې د ښځو لپاره د واده قانوني سن 16 کاله او د نارینه لپاره 30 کاله ټاکل شوی دی.
ستاسو له پیغامونو
سلام آزادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلورم کال د افغانانو ملي ارزښتونه او سمبولونه له منځه تلو په حال کې دي. اوسنۍ حاکم ادارې دوری بند کړي یا له منځه وړي دي. افغانستان خلکو ته اجازه نه ورکول کېږي تر څو ملي ارزښتونه یا ملي سمبولونه له منځه مثلا ملي بیرغ ده یا ملي صورت غازی امان الله خان آزادۍ ورځ یا داسې نورې ورځې دي چې طالبان بند کړي دي او افغانانو ملي هویت او سمبول دي. موږ نړۍ په نورو هیوادونو کې مثلا پیژندل کیږو افغان کلمه ده او ملي بیرغ. بس نه پوهیږم طالبانو دغه غټ اشتباه ده چې مثلا ملي بیرغ بند کړی دی یا ملي صورت دی. موږ طالبانو سره غوړ چې زر تر زر دغه مسایل حل کړي تر څو افغانستان کې دغه مشکل حل شي.
السلام علیکم، محمد انیف الهام یم د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپین مرونو اوسیدونکی یم. دا چې په هیواد کې اقتصادي وضعیت په کمزوري حالت کې ده نو موږ او د همدې ولسوالۍ ټول اوسیدونکي د موجوده نظام څخه د هیله امید او خواهش کوو چې باید تاسو د اقتصاد په برخه کې پر هڅه وکړي، کوششونه وکړي، ځوانان پر کار کړي، همدارنګ تجارت یو زمينه برابر کړي، د بهرنۍ ملکونو سره خپل صادرات ډیر کړي، واردات کم کړي، او همدارنګ په هیواد دننه کې صنعت پرمختګ ورکړي، خصوصي سکتور ته پرمختګ ورکړي، ترڅو د هیواد اقتصاد پر پښو ودرېږي. نو دا زموږ او زموږ د دغه ولسوالۍ د ټولو مشرانو، سپینږیرو، ځوانانو غوښتنه ده چې باید دولت زموږ وامدې برخې ته خاصه توجه وکړي. السلام علیکم.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
تر دې مخکې چې د خبرونو ته لاړ شو، تاندې څنګ خبرونه هم تاسو ته لرو. خو اوس خبرونه سلامونه خره خلاص. خبرونه ته د لبنان روغتیا وزارت نن ویل چې په لبنان کې د پیچر پیغام استون کې په واسطه په یو وخت 14 لک تر لګه اته تنه وجلی دی او 2250 تنه نور ټپین کړی دی. تر دې مخکې ایران په لوه حزب الله ډلې ویل چې په وجل شو کې د دوی دوه تنه او یو انجلې شامل دي. د لبنان د روغتیا وزیر فراس لبیز ویل چې د 200 ټپیانو روغتي وضعیت نازک دی. ایران یې رسنې وایي چې په دوه ټپیانو کې په بیروت کې د ایران سفیر مشتبا امینی هم شامل ده. د حزب الله ډلوی چې هغه پیچرونه چې دوی د ګوند خړی استعمالول هغه په یو وخت چاودلې دي. د کندهار ولایت پرغنداب بولسوالی کې نن د هغه ځوان مړی موندل شو چې په بوګنمون کې ډول وشه شو دی. د طالبانو سیمه ییز چارواکو ویل چې د دې پیښې په اړه یې تحقیقات پیل کړي دي، خو د وژل شوي ځوان د هویت او د پیښې د احتمالي علتونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په اړه بحث وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د یونما مشر روز اتنبایوا په یو نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقال کې د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د بیان له مخې په دې غونډه کې به چې د کابل په وخت د مازیګر پر 6:30 پیلېږي، په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د مادیتونو پر زیاتې دوام بحث شوی دی. د مدني ټولنې یو فعال به هم د افغانستان د حالاتو په اړه د غونډې ته معلومات وړاندې کړي. هند له مسلمانانو سره د نوې ډیلي د چلن په اړه د ایران د لوی مذهبي مشر آیت الله خامنئی څرګندونې غندلې دي. خامنئی پرون په یو بیان کې ویل چې که موږ په میانمار، غزه، هند یا نورو ځایونو کې د مسلمانانو له کړاوونو بې خبره اوسو، ځانونه مسلمانان نه شو بللی. د هند بهرنیو چارو وزارت نن په ځواب کې د خامنئی څرګندونې د مننه منلو وړ وبللې او په بیان کې ویل چې د څرګندونه اساس نه سم معلومات دی. باید ځتی چې هغه ودونه چې په نورې ودونه کې د اقلیتونو د حقونو خبره کوي، لمړی باید خپل عمل ته وګوري. خو د هند بهرنیو چارو وزارت وین په عین حال کې ټینګار وکړ چې نوې ډیلی او تهران په خپلو کې پیاوړي اړیکې پالي. اور سه خبرم دا چې د 2023 کال د فوتسال د نړیوال جام د سیالي په لړ کې افغانستان خپل دوه لوبه سبا له ارجنټاین سره وکړي. افغانستان په خپل لمړی لوبه کې انګولا ته 4-0 ماته ورکړه او ارجنټاین د اوکران پر وړاندې 1-0 بریا خپل کړه. افغانستان او اوکران او همدارس ارجنټاین او انګولا به د سپتمبر په 28 نیټه سره مخامخ شي. د فوتسال د نړیوال جام لوبي د سپتمبر له 14 نیټه څخه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې روان دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر ځوانانو په لیکنه باندې ازادي رو ته شکایت کړی، ویلي دي چې د طالبانو حکومت پر ځوانانو باندې د نورو بندیزونو په دوام اوس دوی د سری خولې له پسر کول وسخه هم منع کړی دي. دوی لیکلي چې د طالبانو لخوا په ښکاره ورته ویل کیږي چې دا خولې د منظور پښتون پلویان په سر کوي، نو ځکه د دوی لسر نه په زور لري کوي. خو آیا دا خولې یوازې د منظور پښتون د پښتون ژغورنې ډلې په سر کړی او کوي؟
خو د موږ خپل افغانانو، خصوصا د ترکمنو، ازبکو، سند شمال کسانو ډیری په سر کوله. حتی زموږ تاسې زړې زنانه او بد اخلاقانې په سر کولې. دا تنه د منظور پښتون پورې تړاو نه لري.
په په داسې حال کې چې د طالبانو نظام د سری خولې له په سر کولو سره جدي حساسیت ښیي، هغو ځوانانو ته چې دا خولې په سر کوي څه کول پکار دي؟
خیر داسې دی نه کوي چې مطلب دوی نه اوس هغه خولۍ په دوی باندې منه کیږي او دوی هغه خولۍ په زوره باندې په سر کی کېدی شي. مطلب داسې یو کار ورسره وشي په مقابل کې داسې یو څه ورسره وکړي چې هغه کوم فکر چې د ده په ذهن کې دی هغه قبر ته لاړ شي خدای ناخواسته، ځکه چې مطلب دلته خبرې نه کیږي، دلته دلیل نه ویلی کیږي.
نن پام دی اکله خبرې کوم ملتیا مو وکړي. درن دوستانو د ځوانانو خبره د طالبانو نظام له خپلې دویم ځلی واکمنۍ را په دیخوا پر ځوانانو او نور عام خلکو باندې دومره بندیزونه وضع کړي چې نورې په وینا د صبر کاسه ورنسکوره کړې ده. په زده کړو او کار محدودیت د دوی په شخصي ژوند کې مداخله غوښتي دي چې هیڅ وګړی پر ځان نشي منلی. یو شمېر ځوانان وایي چې په دې وروستیو کې د دوی له سر څخه هغه خولې په زور اخیستل کېږي چې سور رنګ لري او عام خلک یې د ګلمی خولیو په نوم هم پیژني. ګلمی ځکه چې له دا ډول جوړښت څخه ګلام چې خلک خونی ور باندې فرشوي هم رغیږي. د ځوانانو په خبره له سرو خولیو څخه ځکه دوی منه کیږي چې طالبان یوازې د منظور پښتون ډلې ته ور منسوبوي. د منظور پښتون په ډله کې هغه کسان شامل دي چې د یادې ډلې په خبره دوی له حکومتونو سره د لار او بار پښتنو د حقونو پر سر مبارزه کوي. په کابل کې یو تن ځوان چې نه غواړي نومې په دې موضوع کې د خبرو کولو لپاره په خبرونه کې خپور شي وایي
خبره کې د سری خولې کیږي هغه بیرته بیا هغه د پښتون ژغورنې غورځنګ چې دی د هغه نظریې مخنیوی دی دلته، ځکه چې کله هم مطلب په یو ځای کې مطلب یو خوځښت یو غورځنګ راپاڅیږي نو کولی شي مطلب په یو دولت کې ګډوډي رامنځته کړي، یا مثلا هغه کم حق چې دوی غواړي لکه څنګه چې په پاکستان کې هغوی جګ شوي دي د خپل حق د غوښتو لپاره چې دوی کچیرته مثلا چغه کی نو د پاکستان په هر ګوټ کې هغوی خلک لري او که وغواړي چې مزاحمت لوی او کوچنی سطح باندې دولت ته ایجاد کی نو هغه ایجادول شي. په دغه فکر باندې دوی دغه شیان منع کړي دي او بیا سری خولې نو دوی حتمن د دې شي ویره به حتمن لري او حتمن به احساسوي چې هغه خوځښت دلته شروع نشي او دلته چې موږ ته یو مزاحمت جوړ نشي.
ځوانانو ته څومره دا موضوع مایوس کوونکی ده چې مثلا ته خولې سر کول ته دیم نه پریدي او یو خولې چې غلب خانم دوی په سر کوله اوس یوازې د منظور پښتون ډلې ته ور منحصره شوې ده، ګواکې د سوای چې دا غوډي په سر کوي او تاسو په سر کوي. اکثر ځوانان دي چې خوخیږي دا ډول خولې ګانې په سر کړه اول دار ته چې تاسو خپل د خولې کومه په سر کړي نه دم په سر کړي او دا چې سر نه لری کیږي څومره بد تاثیر کوي.
زه اصلا د یوې خولې هم شوقینه مو تر اوسه پورې ما یو وار یو عکس په سر کړي و نور چې زه د دې خولې شوقینه بل خبره ده چې دا چې د ځوانانو په هر څه کې مطلب ګوتی ول شي نو هغه نه هیلین هم په دې خبره ور اوړي، ځکه چې کله دې انسان په شخصي ژوند کې ته یو قفس کې چې کله یو مارغه وساتلی شي زه فکر کوم هغه به دومره قیدات ولاندې نه وي لکه څومره چې په افغانستان کې نن سبا ځوانان ښځې او ماشومان او بوډاګان هر څه دا ټول دومره قیدات ولاندې دي نو دا خو ډېر زیات ژور تاثیر هم په روان باندې کوي او هم چې د دوی په دغه راتلونکي ژوند د اوسني ژوند دا ټول ګډ وډ حساب روان دی دلته. نو خبره دلته خرابېږي نو سړي زړه تنګېږي که هغه په خولۍ کېږي هغه په بل څه کې دا وطن مر پرېږدي چې دا وطن دې د تای ځنه لاړه دا خلک چې هم دغه خاطر ور نه روان دي.
هغه ځوانان چې دا خولې خوښیږي مګر اوس په افغانستان کې نسی په سر کولای تاسو څه ورته وایي؟
د دوی په فکر کې د دوی په زړه کې چې هغه کم خوځښت دی هغه د دوی جاری وساتي. خیر داسې دی نه کوي چې مطلب دوی نه اوس هغه خولې په دوی باندې منع کیږي او دوی هغه خولې په زور باندې په سر کې، ځکه چې مطلب دلته خبرې نه کیږي دلته دلیل نه ویلی کیږي. کېدی شي مطلب دوی باندې مطلب داسې یو کار ورسره وشي په مقابل کې داسې یو څه ورسره وکړي چې هغه کم فکر چې د ده په ذهن کې دی هغه قبر ته لاړ شي خدای نه خاصه. نو زه وایم چې خولۍ دې خیر کچیرته مطلب نه کیږي نه دی بس ریخو خپل هغه فکر هغه خوځښت هغه ته دوام ورکړي په څه ناڅه ډول باندې او وخت بدل راشي چې دوی چې خولۍ غواړي بل څه غواړي هغه ټول بو کی یا دوی دې یو کار وکړي کاغذ سره خولۍ د یو بل رنگ یو بل شی پیدا کړي. ضرور نه دی چې مطلب په هغه امتداد باندې مخکې لاړ شي کله چې پوهیږي یو څوک دی یو څه نه په یو ځای کې ویر لري نو ضرور نه دی چې مطلب هغه ځای کې ته کټ مټ هماغه سي نظریه هماغه راوخله. اوس موږ ډېر علمان ګورو چې مطلب هغه د یو نظریه فالوورز دي، مګر بیا هم ځان نه خي چې د هغه نظریه فالوورز هم په یو بل شکل وړاندې کیږي، په یو بل شکل باندې وړاندې کوي. زما خو یو دا نظریه ورته ده. نو
ډیره زیاته مننه تاسو باندې، سلامات اوسئ.
ډیره زیاته مننه تاسو نه.
لیکوال او خبریال چې وایي نومې یوازې عزیزی یاد کړو، هم لسری خالصخه د ځوانانو منکول په شخصي ژوند او شخصي حریم کې مداخله غني.
متاسفانه څنګه چې تاسو ته معلوم ده، په افغانستان کې ځوانانو باندې ډیر زیات بندیز ده. په دې ورځ کې حتی په دې نږدې ورځ کې هغه د افغانستان فرهنګي کلتوري لکه د تار نه چې بافېدل، یعنی لاسي کار د افغانانو زیاتی هغه د سمت شمال کې زیات استفاده کیږي، لکه موږ چې ورته وایي ترکستاني خولۍ سره. هغه متاسفانه په افغانستان کې بزرګانو باندې شوی دی. دا خو زما په نظر دومره یعنی سخت کار نه دی چې دی یو لاسته راوړل دا وبولي. متاسفانه ځوانان یې ځان نه لري کړی دي. ورځ په ورځ هغه ځوانان چې په افغانستان کې تعلیم کوي، درس وایي، لکه څه روښانه دي، حتی سوشل میډیا کې چې دی ډېر فاصله نیسي. زما په نظر باندې دا رقم کړنې په افغانستان کې دی ته سخت ضربه ورکړي، او همداسې ټول خلک ته فاصله نیسي. نه تنها دا چې دا تازه کې د نوی او قانون د امر بالمعروف په نوم باندې د توشیح کړی، متاسفانه چې دا هم ډېره وخته ضربه ده ځوانانو ته، خلکو ته، او ټول خلک ته خفه دي. که تاسو مخکې فکر کړی، دوه کاله مخکې یو تعداد کسانو چې د دې ملاتړ کول، متاسفانه اوس هغه سوشل میډیا ته تاسو مراجعه وکړئ وګورئ، 99% خلک د دې نه بیرته ناراضي شوي. نو زه نه پوهیږم چې دا خلک ولې دا کړنې سرته رسوي.
بله، د تاسو په نظر د ځوانانو په هر کار کې مداخله کول په خپل ځوان څومره مړاوي کوي؟ مثلا په خپل ځبه کالینې چې اغوستلای، په خپل ځبه موټر کې موسیقي نسی اوریدلای، په خپل ځبه چاکارته نسی تللی، او تازه خبره دار چې خولۍ، یعنی تاسو خبره یو عادي موضوع ده، خولۍ یو څه خوښيږي چې رقم خولۍ په سر کا، اوس په دې بندیز لګولای، ځوان څومره مایوسه کیږي؟
متاسفانه مایوسیت خو بيخي اخر اندازې تر رسیدل، ټول یو قسم رواني مرز نیولې دی په افغانستان کې. نه تنها په د دې په زندگی باندې، په ټولو مسایلو باندې بندیز کېدل په افغانستان کې، او دوی سخت ځوريږي، لکه مخکې به چې اشاره وکړه، په رواني مرزونو اخته شوی دي، او داسې ډېری او داسې اساس د لاسه ورکړي دي. متاسفانه نه پوهېږي چې آخر سرنوشت به د دوی څنګه کېږي. یو خوا بیکاري، بل خوا ته د دوی روزګار نه وي، تعلیم ورباندې بند دي، نو دا طبعا بد اغېزه په ځوانانو لري.
کراسو دې ته چې یو ځوان په ټولنه کې کوم حقونه لري، که څه هم دا واضح خبره ده هر څوک په دې پوهېږي چې د هر وګړي په تېر بیا د ځوان چې اوس خپرونه دي، موږ تاسو د ځوانانو خپرونه ده، کوم حق لري؟ مګر موږ چې د افغانستان ټولنې ته ګورو چې ورځ تر بلې د دوی حقونه اخیستل کېږي، نو لازم یې ګڼو چې په دې باندې خبرې وکړو چې یو ځوان کوم حقونه لري.
تاسو وګورئ په افغانستان کې 80% ځوانان تشکیل لري. ځوانان په افغانستان کې ډېر زیات دي، او متاسفانه دغه هیڅ نو حقونه هغه چې دغه دوی اولین حق دی، د دوی تحصیل دی. متاسفانه دې ته زمينه نه مساعده شوې ده، د زمينه باید مساعده شي. د ځوانان چې دي د سیاست نه لري دي، نوې ځوانان چې کله جامعه ته راځي هغه ته باید زمينه مساعده شي، پانتونونه ورته جوړ شي، تحصیلات ورته برابر شي. په بهر کې دننه متاسفانه دغه هیڅ حقونه نه دي ورکول شوي. حتی د ځوانانو خبره نه اورل کیږي. ځوانان څوک اصلا چې کوم مجلس کې د دې خبرې وکړي، هغه ترټل کیږي، هغه بیا وکیږي، دغه دغه مجلس نه وتل کیږي. متاسفانه چې دا ډېر یو منفي او بد اغېز په افغانستان باندې لري، او دوی هیڅ نه حقوق ته هغه ابتدایي حقوق چې د دې هغه جامع دي، چې لکه مخکې موږ تاسو ته وویلې چې په یو خولۍ باندې دوی دومره بس کوي، یا دوی خپل په زړه باندې جامع نشي اغوستلی، خپله ګیره نشي جوړولای، نو دا به که څه رقم حق حقوق دوی ته ورکول شي، هغه ابتدایي چې د دوی حق تعلیم او کار دغه د دنده ورکول شي. متاسفانه
که خپله کوم د خولۍ باندې خبره وکړو، تاسو څه فکر کوئ؟ ولې ځوانان خولۍ ته نه پرېښودل کېږي؟ البته دا سری خولۍ چې دي په دې باندې بندیز لګېږي، تاسو یې علت څه ګڼئ؟
متاسفانه چې تاسو ګورئ چې د لر او بر پښتانه او دغه سره خولې زما په نظر داسې چې د یو سمبول ګرځیدلې ده. هغه هم د دغه مسلې نه ډار لري چې پښتانه به منسجم شي او یو ورځ به راځي چې تاسو ګورئ چې اخواته حکومت په دې فکر کې دی چې زموږ بدیل نور په افغانستان کې نشته. زما په خبره چې یو نه علت همدا ده چې دا د منظور ډلې نه د افغانستان د نوې ځان ته چې حکومت وي دی ډار لري او نه غواړي چې دا خولۍ په ناوې مشهوره شي یا په ناوې دی داسې فکر کوي چې دا مثلا د بیرق حیثیت اوس پیدا کړی دی. دې خولۍ دا د افغانانو په سر یعنې داسې کوم افغان که د په هر ولایت کې د افغانستان دا سره خولۍ په سر دی داسې فکر کوي چې دا د منظور د ډلې دی او د هغې پلوي کوي. ولې نه دا خولۍ تنه په لر او بر کې استفاده شوې که ده اصلا په ترکستان کې چې هغه د شمال ورته د افغانستان خلکو زما چې پیادېږي په جوزجان فاریاب سرپول مزار کې دا وخت هم استفاده کېدله. اوس اصلا دا ګیلمي خولۍ دي مونږ چې ورته وایو سابق ګیلمونه د دې نه جوړېدل د دې نه فرشونه جوړېدل حتی د سرخان د دغې رنګ نه استفاده کېږي. نو دا خو نشي کېدلی چې مثلا د افغانستان لاسي کار یو فرهنګي کار یې په سیاست باندې مونږ او تاسې بدل کړو.
بله دلته راځو دې ته چې د یو هیواد فرهنګ ته څومره زیان رسیږي لکه څنګه ستاسو اشاره وکړه د خولیګانې د موږ تاسو په افغانستان کې لرغونی تاریخ لري. اوس د دې لپاره چې دا منظور پښتون ډلې په سر کړې ده ته دا بندیز لګی خپل اصیل کلتور ته څومره زیان رسیږي؟
متاسفانه کلتور ته خو زیان ورسو تاسو ته معلومه ده چې دوی همداسې فکر کوي یعنی سیاسي اړخ فکر کې دي. متاسفانه دا زموږ فرهنګي خولۍ ده نه تنها خولۍ همداسې موږ شمال کې همدغه رنګ په همدغه ټیکه باندې او په همدغه باغ باندې چپنې لرو چې هغه مشران اغوندي یا چاته څوک توفکې ورکوي. او دا که هر ورځ یو زموږ د افغانستان یو فرهنګي مثلا لاسته راوړنه یو تولید یا کوم هیواد استفاده کی یا کوم ډله استفاده کی یا کوم اړخ استفاده کی نو دوی پې بندیز ولګي دا په دې معنا ده چې دوی د افغانستان فرهنګ له منځه وړي متاسفانه.
بله تاسو خپلو خبرو کې مخکې اشاره وکړه چې میډیا هم نشي کوي دا ډول خبرو اخباره کې یا دا ډول خبرونه ولري چې اوس په ځوانانو باندې سری خولۍ منسوي اته دوی خپل غږ نشي پورته کولای. بل اخره د افغانستان راتلونکی تاسو څه ډول وینئ چې حتی کله چې یو چیرته په یو طبقه باندې ظلم کېږي هغه خپل غږ نشي پورته کولای بیا په تېره ځوانان؟
متاسفانه چې دا په ځوانانو خو 100% همدا اوس بندیز دی همدغه سې ځوانان چې په رسنیو کې هم کار کوي هیڅ یو خبر یو عادي خبر چې دا خولۍ که دا هر شی دی بدون د اجازه نشرولی نشي ټول په ډار کې زندگی کې. اخر هغه خبره دا ده چې کله خلک په تنګ شي وي په جنگ شي متاسفانه او مونږ ځوانان او د افغانستان ځوانان هم نور خسته شوي دي جنگ نه غواړي همداسې چې مونږ په 30 کلونو کې دلته په افغانستان کې جنگ او دا اکثرا تلفات او اکثرا ځوانانو ته ورسېده. ځوانان د افغانستان اوس هم جنگ نه غواړي دی تحصیل غواړي دی ته باید زمينه مسایل شي دی باید کار وکړي تا کار سوګي دی باید د سیاست نه لري وساتل شي. متاسفانه زه د افغانستان آینده او راتلونکی خنه وینم که داسې کړنې نور هم دوام وکړي نو همغه ما مخکې متل وایي چې خدای نه خواسته خدای نه خواسته بالاخره به خلک مقابل کې راځي.
طالبان رو روخ پلی اول دورې ته بیرته ورګرځي په ښځو باندې قویداد په ځوانانو قویداد په هره مسله کې مداخله کول. دوی د تاسو که د یو ځوان په صفات د تاسو نظر له ځان سره ولرو هدف یې څه ده؟ آیا په دې ډول غواړي دوی په رسمیت وپېژني نړیوال دوی دا کار کوي دوی په عامه خبره وایي خپل زور ښیي یعنی څه ولې کوي؟
تاسو خپل ډېر ښه اشاره وکړل چې دوی ټول هغه فشار چې دی د نړیوالو نه غواړي چې دوی په رسمیت وپېژني دوی په خپل ملک او په خپل مملکت کې په خپلو خلکو باندې خپل اتباعیې چې دلته دي په دوی باندې ظلم کوي. نو داسې نه کېږي چې مثلا زما یو ګاونډی زما هغه جایداد یا ځمکه یې قبضه کړې اوسي او ته راشي بیا په خپلو وړو باندې په کور کې ظلم وکړي هغې ته زور کوي د دې چې هغه وباسي د کور نه هغې ته ظلم وکړي دا داسې معنا ورکوي. اوس که نړیوال ته په رسمیت نه پېژني تو خو خپل خور و مور مه تنګوه نو دا تا څه ګټه ده چې هغه خپل غږ وباسي او سوشل میډیا ته لاړ شي همداسې نورې جهاني رسنیو کې نشر شي دنیا ته ته دا وښیي چې وروره ته زما دا خبره نه منې زه دا کار کوم خو ته په چا باندې دا ظلم کوې ته خو په خپل ملت باندې ته خو خلک د ځان نه لرې کوي خو دا خو زما په نظر باندې نه ستا په ګټه ده نه د ملت په ګټه ده او نه تا نه څوک خوشحاله کېږي. متاسفانه دوی که مثلا وغواړي چې مثلا دوی په رسمیت وپېژندل شي دوی د خپل سیاسي فشارونه دوی د خپل هغه اړیکې چې دوی سره درلود چې کوم کنټرکټ کې دوی سره درلود د هغې د لارې د دوی فشار راوړي په خلکو که دا فشار راوړي زما په نظر باندې دا نور هم د رسمیت پیژندلو نه دی لري پاتې کیږي.
دغه کارونه چې دوی کوي لکه اول جیل چې دوی لاړل اما چې په ځای باندې نور راغلل، دوی له دینه ویره نه لري چې موږ بیا نسکوریږو په خپلو دوه کارونو باندې.
دوی کوم کسانو سره یاد سی وغږیږي یا د مسره مخامخ شي چې اول ځل چې دوی راغلي ورته کچو چې تاسو تعلیم ولې بند کړی دی، خپل درته وایي په سطح د ولسوال، په سطح قومندان، په سطح حتی د والی تاسو ته وایي چې موږ هم نه پوهېږو چې ولې ښوونځي بند دي. نو دا معلومه خبره چې د دې شاته کوم راز دی او دې شاته کوم کسان چې دوی ته مشوره ورکوي نور څوک دي، دوی خپله په خپله هم نه پوهېږي. تر والی سطح پورې چې موږ معلومات لرو چې د دې نه پوښتنه وکړي، دوی خپله وایي چې موږ افسوس کوو چې د افغانستان په ښځو باندې ولې تعلیم بند دی. نو بیا موږ چې کله ترې پوښتنه کوو چې دا ښه چا بند کړی دی، دا ځواب هم دوی نه لري متاسفانه، یا ډارېږي یا د دوی کوم فشار دی دوی باندې، او دوی خپله هم چاته د والی په سطح باندې نه پوهېږي چې ولې تعلیم بند دی. او دا کته کسان چې دي دوی سره په دې حکومت کې کار کوي، دوی یو هم خوشحاله نه دي، دوی هم ناراضه دي چې ولې تعلیم بند دی. نو زما په اند دا موږ ته داسې یو استخباراتي لوبه ښکاري متاسفانه.
د تاسو به په یاد دي وړاندې تر دې چې طالبان بیا کامیابه سي او افغانستان ونیسي او خپل حاکمیت اعلان کړي، یو شمېر سیاسي څیرو او ځینو رسنیو داسې یو تبلیغ کاوه چې طالبان پخواني طالبان نه دي، طالبان بدل سوي دي، د نجونو لپاره به ښوونځي وي، د ښځو لپاره به کار وي، په ځوانانو به فشار نه راوړي، هر څه به نارمل لکه د جمهوریت روان وي، خو یوازې طالب به راځي. ولې داسې یو تبلیغ ورته وسه؟ تاسو هغه کسانو سره اوس هم ناسته لرئ، غږېږئ، په خپل کار پښیمانه نه دي چې ولې دوی ته تبلیغ وکړه؟
ټول پښیمانه دي چا چې دوی ته لابیګري کول. او اول کې فکر کوم چې دغه مسله داسې وه چې دوی غوښتل فقط افغانستان لاسته راوړي. اول کې دوی هر څه ومنل، تاسو خپله په دوهې تړون کې ولیدل چې دوی ویل چې د ښځو حق او تعلیم په قرآن کتاب اسلام کې او په حدیث کې ورکول شوی دی، برالای ویلې، یعنی جهانی رسنۍ هلته ټول حضور درلود. کوم شرطونه چې دی په غتړون کې په دې خل شي دی پغې او دا ټول دی خپل ومنل، دانه دانه ومنل، او بل اخر دا دی وی چې دا خو د جنگ او تاکتیک وو، دا د اسلام د جهاد او تاکتیک دی چې موږ افسر ته ورسو. یعنی داسې بعض کسانو نه موږ اوریدل چې دا خبره کړي کچالو کفری ور رقم موږ افغانستان لاس تر وړو، بل اخر موږ خپل د شریعي قانون تطبیق کوو،
یعنی خپل دروغ او تم شریعي ورکې چې دا
روا ده. دوی مثلا دغه خبره همداسې معنی ورکوي، نو چې دوی وایي چې موږ که په هر رقم بل اخره جنگ کې همدا تاکتیک دی چې سړی هغه خپل هدف ته ورسېږي.
په اخر کې که ځوانانو ته یو څه ولرو چې دوی څه وکړي تر هغه چې حالات سمېږي، له رواني اړخ نه په دوی باندې لا زیات بد تاثیر ونه کړي، ورځ تر بلې بندیزونه زیاتېږي، چې تازه د خولۍ بندیز د تکړه خولۍ به نفسر کړي، ځوانانو ته به څه ولرو؟
ځوانانو ته زما پیغام دا دی که تاسو باندې کله کورسونه مکتبونه پانتونونه هر شی بند دي، که ښځې که نری دی د سوشل میډیا له طریق نه د لینکونو دغه پانتونونه چې آنلاین نشرات لري لاسرسی پیدا کړي، یعنی خپل تعلیم ته سر ته ورسوي، که په هر لحاظ یې که ته هر رقم سختي دی ته وي، او افغانستان به انشاءالله ښه راتلونکی لري، بیرته به انشاءالله روښانه ژوند دي د ټولو. بس دا تګ راتګ شته په دې کې، یعنی زما منظور دا دی چې یو ورځ به یو ښه کس اوسي راغلی به وي افغانستان کې به حکومت کوي، تاسو به بیرته پکې عملته اشتراک کوئ، او تاسو به پکې سهمیه لري، تاسو به پکې د تحصیل حق لري، تاسو به پکې د کار حق لري، یعنی تاسو مه مایوسه کیږئ. زما ځوانانو ته دا پیغام دی چې تاسو خپل درس او تعلیم ته ادامه ورکړئ، خدای به انشاءالله مهربانه شي او روښانی به راشي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
مننه تاسو نه هم جناب.
د بشری حقوقو په برخه کې فعال او تاریخ څیړونکی نجیب الله حبیبي هم وایي چې سری ګلمی خولۍ په افغانستان کې اوږد تاریخ لري. نوموړی پر ځوانانو باندې د طالبانو لخوا د بې ځایه بندیزونو پاکله وایي.
دغه کلنه چې ده د اولم نه ده اخرم نه ده، داسې ورته ډېر بندیزونه او ډېرې کړنې دي چې حتی د اسلامیت خلاف او د بشریت خلاف او زموږ د کلتور او د انانۍ خلاف کړنې دوی پخوا هم ترسره کړي. لکه پخوا چې د درې رنګه بیرغ مخالفت کاوه، اوس کوم چې د منظور پښتون ته منسوبه خولۍ ده په دې باندې بندیز لګولی.
تاسو خپله د دې سرې خولۍ پاک له څه نظر لرئ؟ یعنی هر څوک کولی شي چې خپله په خپل زړه باندې جامې واغوندي، خولې په سر کا وګرځي. دا چې اوس افغان ځوانان مرکی چې سره خولې بنه په سر کې یادوي لسرونه استکیږي، په دې اکلره ته خبرې وکي تاسو خپل دا مسله څومره درته دغون کې و؟
بالکل، ګوره انسان چې دا یو اجتماعي موجود دی او خپلواک موجود دی، انسان حرمت دی، انساني حرمت ته باید هر هغه څوک چې اسلامي خوځښت یا دولت پالایي یا نور باید هغه انساني کرامت ته او د انسان کوم څه چې خوښیږي یا څه هغه دی هغه ته باید دوی په درنښت وګوري. دغه کومه خولې چې اوس منظور پښتون ته منسوبه شوې پخوا د موږ خپل افغانانو خصوصا د ترکمنو ازبکو سند شمال کسانو ډیری په سر کوله، حتی زموږ او تاسې زړې زنانه او بده خولیګانې په سر کولې. شاید تاسې شاید د دې حال اوسیږي ځینې ځایو کې دغه افغاني کالیو سره بده او دا پخوانی عنعنوي منظور پښتون تمنصوبه کومه چې ده د تنه د منظور پښتون پرې تړاو نه لري، نو د دې خولې بندیز او په دې باندې بندیز لګول دا د افغانستان د خلکو په حق کې جفا ده او دا لکه نورې کړنې چې دوی غیر انساني دي دا هم تاریخ گواه به اوسیږي او دا د یو فرهنګي شخصي حریم باندې برید زبولم.
هغه ځوانان چې منع کیږي او د دوی له سر نه خولې اخیستل کیږي، هغه ځوانانو ته څه کول پکار دي؟
په ټوله کې کومه متوجه سو افغانستان په یو لوی زندان باندې بدل شوی دی او په زندان کې د زندان بانان او هغه څوک د زندان ساتونکو له خوانه ډیر کنټرول وي. که موږ تاسو په چرخی یو کوم بل لوی زندان مثال ورکو، افغانستان هم هماسې دی که دوی هر څومره فشار پیراولي، خو زه د افغان ځوانان د زغم او د هغه هیله کوم چې دوی له زغم او له فکر نه کار واخلي، احساساتي برخورد ونه کړي، ځکه دوی په هیڅ سره نه انساني او اسلامي باندې سمبال نه دي چې دوی انساني کرامت متوجه وسیږي او درنښت ولري. نو د دې لپاره چې ځوانان دوی سره په هغه کې نسی، نو دوی ته د زغم او د حوصلې غوښتنه کوم او دوی باید هوښیار وسیږي او بالاخره دا کړنې د ملت لکه مخکېم چې واټن ډېر کړی دی نور به واټن ډېر سي او دغه کړنې به خپله د دغه اوسني نظام یا د اوسني حاکم مډل سر خپله وخوري، ځکه وایي به تنګ راید به جنګ راید. یو وخت به داسې وسي چې دا خلک به نور هم په تنګ سي او که چیرې زمینه ورته مساعده سوه بیا به دوی ته هم بېرته یو درون ځواب ورکړي، ځکه اوس خو دوی یو رقم په یو هغه حالت کې دي لکه کوم چې ما وخته اشاره وکړه لکه زندان کې چې اوسیږي.
بلې، حاکم نظام ته څه ویل لري په داسې یو وضعیت کې چې ورځ تر بلې خلک په تکلیف وي، عام خلک په تکلیف وي، تاسو به څه ورته ویل ولري؟
حاکم نظام ته ما دا وینا ده که تاسو غواړئ حکومت وکړئ، تاسو باید د خلکو په زړونو حکومت وکړئ، د خلکو په خولۍ، د خلکو په سینګار، د خلکو په عطر، د خلکو په رنګ ناخون، د ښځو په عطر، د ښځو په بوټو باندې کار ونه لري، داسې زمینه جوړه کړئ، داسې عدالت راولئ، داسې عمري عدالت راولئ چې نمونه اوسیږي. تاسو اسلام ته خدمت وکړئ، د دې په ځای چې اسلام ته خدمت کوئ تاسو خلک له اسلام متنفروئ، خلک ګمراهۍ ته تشویق کوئ. که د نجونو د مکتب مسله ده، که دا د خولۍ مسله یې، که هر هغه شخصي اړین باندې څوک برید وکړي، ډېر عکس العملونه ښیي، حتی د مهاجرتونه راولاړوي، که د پانتون مسله ده، که د مکتب مسله ده، که دا رقم مسلې وي چې یو څوک خپل فکر ته نه پرېږدي یا خولۍ نسي په سر کولی، نو هغه وطن پې سور اور ګرځي، نو بیا د هغه نه چې سړی وطن امکانات پیدا کړي او وطن پرېږدي او دا مهاجرتونه راولاړوي او ځوانان له حاکم نظام نه زړه توري کېږي او بالاخره به دوی د تاریخ مختوري اوسیږي او تاریخ به دا ټول هر هغه څه چې دوی کړنې کوي دا به لیکي او یو وخت کې به دوی خپله یا د دوی دغه کوم اولادال چې ده دې ته به یو شرم او ننګ وي چې د موږ پلرونو او د موږ نیکونو په یویشتمه صدۍ کې دوی دا رقم بندیزونه لګول او د انسان د انساني کرامت خلاف عملونه یې ترسره کول.
درن دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری.
لاله یو